دوشنبه ده د غویی اثور وویشتمه د می میاشتې اولسمه. السلام علیکم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې په کابل کې پر یو شونځي تر حملې وروسته ګڼ کسان حاضر نه دي. دغه شونځي ته خپل ماشومان ولیږي. یوه ډله غرختون کنجونو د دشت برچی شونځي له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره لوړې څوکې ته وختلې.
موږ وختل چې د دې کوهنوردۍ سره وښیو چې ته تاسو تر ټولو پس کار کوي، موږ بیا هم نه تسلیمیږو.
د اسلامي همکاریو سازمان له اسرائیل څخه په غزا تورنګه کې د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبري مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبري وکړې. د وسلولو طالبانو د بیلې سوي ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو. د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو بیا درنې بمباري وکړې. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په دې اړه اعلامیه کې ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هېواد یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو لوریو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په اعلامیه کې د قریشي په حواله زیاته سوي چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو مسؤلانه وتل، د تاوتریخوالي کمول، دایمی اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي ترلاسه کولو لپاره د موجوده موقع کارول خورا اهمیت لري. د وسلولو طالبانو د بیلې سوي ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستی وټاکل سو. د راپورونو له مخې د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د بیلې سوي ډلې سلګونه پلویانو او غړو محمد خالد نیازی خپل مشر وټاکه. خالد نیازی آزادی رادیو تو ویلچه د خپل پلار لار با تعقیبوی
مم همون ارزوای
زم د اجي صاحب هلی پوره کوم د هغه هلی او اهداف یو امن افغانستان او آرام او خوشاله خلک
مردوم خوش.
ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو په دوره کې د بلخ او هرات والی هم پاتې سوی وو. هغه د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور تر وجل کېدو وروسته د ملا محمد رسول په مشرۍ د بیلې سوي ډلې مرستیال وټاکل سو. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي چې ملا نیازی تیره چهارشنبه د ادرسکن او گذری ولسوالیو ترمنځ په یو برید کې سخت ټپي سوی وو. دی د تداوی لپاره کابل ته انتقال سوی وو چې هلته یې ساه ورکړه او مړی یې یک شنبه هرات ته یوړل سو. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې شپږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه شنبه ماښام سوې.
خواجه مرو ولسوالۍ د دینهال پر سیمه کې د ملکي کسانو یو موټر د وسلوالو مخالفینو له لورې د یو ځای پر ځای شوي ماینو برابر شوی ده چې په ترڅ کې زموږ څلور تنه هېوادوال چې ماشومان دي، عمرونه یې له شپاړو تر اتلسو کلو دي، په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور زخمیان دي.
د والي ویان وایي دغه کسان د غزني مرکز اړوند د قضي کلا اوسېدونکي وو چې سلطان بند ته د چکر لپاره ورغلي وو. کله چې له هغې لورې غزني ته راستنېدل پر ماین ور برابر سوي دي. د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې تندر دوه تنه مړه کړي دي. دا خبره د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې پیښه یک شنبه مازدیګر وخت د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ په مفتي کلا سیمه کې سوې ده. د تندر پریوتو په دې پیښه کې د وژل سویو نمونه حسیب الله او نصیر یاد سوي دي. د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړې. بلخوا د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په غزه تاړنګ کې په جنگي جنایتونو تورن کړ. المالکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی بیړنۍ آنلاین غونډه کې وویل د هغه وحشت بیانولو ته الفاظ نه لري چې د فلسطین پر خلکو تپل سوی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه به منځنۍ ختیځ له یو تازه ناورین سره مخامخ کړي چې د ده په وینا له کنټروله به وتلی وي. هغه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د راپورته سوي کړکۍ چې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي په یوه اونۍ کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې 200 فلسطینیان وژل سوي چې پکې 55 ماشومان او 33 ښځې شاملې دي. 1230 نور فلسطینیان ټپیان سوي. اسرائیل بیا ویلی چې د دوی لوري ته لس کسان وژل سوي چې یو پکې 15 کلن ماشوم او یو سرتیری دی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چک یې د غیر دوستي هیوادونو په ډله کې شامل کړي احمقانه کار بللی دی. روسیې چک جمهوریت او امریکا د غیر دوستي هیوادونو لیست کې شامل کړي او خبرداری ورکړي که نور هیوادونه هم د مسکو په وړاندې غیر دوستانه اقدامات وکړي په دې لیست کې به یې شامل کړي. د چک جمهوریت ولسمشر د روسیې د دې کار په عکس العمل کې پرون وویل پخوانیو دوستانو ته د دشمن خطاب کول یو احمقانه کار دی. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې یو څه ترینګلې سوي. د وروسته له هغې چې چک جمهوریت ځینې روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. چک جمهوریت د اپریل پر لومړیو کې روسیه د هغې 14 ترشا شکیله وبلله چې په 2014 کال کې په چک کې سوې وه او 2 کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو. روسیې دا تور رد کړی او په ځواب کې د چک جمهوریت 2 ډیپلوماتان له مسکو څخه وایستل. او تمادا د نړۍ د سوق وهنې د درانه وزن 2 اتلان تایسن فیوري او انټونی جوشوا 2 میاشتې وروسته په خپلو کې مسابقه وکړي. د نړۍ د سوق وهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري پرون اعلان وکړ چې د انټونی جوشوا په وړاندې په سعودي عربستان کې د اګست پر 14 مخامخېږي. فیوري په خپل ټویټر کې په دې اړه ویلي
August 14th, 2021, summertime.
دا اگست 14 کال کې به د ټولې نړۍ سترګې سعودي عربستان ته وي. زه بې صبرانه انتظار باسم څو د نړۍ په تر ټولو لوی سټیج باندې انټونی جوشوا مات کړم. دا به د ځمکې په سر تر ټولو لوی سپورتي پروګرام وي.
دودیش کلن تایسن فیوری په 1.5 لوبو کې 2 ګټلې او 1 مسابقه کړې ده. په وړاندې 1.5 کلن انټونی جوشوا هم د نړۍ د لږ تر لږه 3 سازمانونو د اتلولۍ کمربندونه لري. 25 لوبې کړي، یوازې 1 بایللې ده. دوی دواړه برېټانویان دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 27.1. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 28.22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.14. او مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.14.
د خبرونه تر پورونو برخه ته ورزو. په څو شیبو کې اوري چې د افغانستان یو ډله غرختون کینجونی وای د دشت برچی د پیښو قربانیانو سره د خواخوږی په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړی څوکې ته وختلې. خوس د اوري چې په کابل کې د سید الشهدا پر شوانزی تر برید وروسته د پیښو د قربانیانو د کورونی غړي وای تر کومه چې د زده کوونکو امنیت خوندي نسی خپل اولادونه شوانزی ته نه لیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په سید الشهدا خوانزی له خنړی موټر بم برید وروسته توجل سویو ټپیانو او لپیخه د روغ وټلو زده کوونکو د کورونی غړي او خپلوان له حکومت د خونځي د امنیت غوښتنه کوي. دوی د یک شنبه پر اس په کابل کې په یو غونډه کې سره راټول سوي وو او په یو اتمادیس پریکړل کیږي غواخ وکړ ک دولت یې امنیت خوندین نکړي خپل بچان خونځي ته نه لیږي. دغه پریکړل لیک د قربانیانو د کورونی یو غړي محمد دریا ازادي رادیو ته داسې ولوست.
د شهیدانو او ټپیانو د کورنۍ ورسین وای تر کومه چې دولت د زده کوونکو امنیت خوندي نه کړي دوی خپل اولادونه خوندي ته نه لګي. دوی وای چې یو اولاد یو وژل شو نو ځکه بل په دینه امنیت کې خوندي ته نه لګي.
په پیخه کې ته وژل سوی او لسکلن راځي ورور محمد اسلام وای ک دولت وغواړي کولای شي د خوندي امنیت خوندي کړي.
د خوانزی امنیت خود دولت پلاس که دی. دولتی باید امنیت ونیسی چه نوری چکودنی ونشی اغا چه پاتی دی پا آرام فضا که بخپل درسونو تا دوان مرکلی.
دا پیخی دا قربانیانو دا کورانی دا غریوای لپیخی دا رو قتلوز دا کونکو رهی وزید چندیانی خن نده او بیرته خونځي ته تک تازړه نخه کوي. په ورته وخت کې د سید الشهدا خونځي هغه زده کوونکي چې اوس خونځي ته ځي د خونځي په دیوالونو د سولې او د علم پیغام ورکوونکي رسمونه کاږي. زده کوونکي رحیمه وای له دې کاره د دوی موخه خونځي ته د بیرته راتګ لپاره د زده کوونکو هڅول او بریت کوونکو ته دا پیغام ورکول دي چې دوی سوله غواړي او هیڅکله هم له زده کړو مخ نه اړوي. دا ډول بریدونه خونځي ته لا تګ دوی نشي راګرځولی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل دویم مرستیال محمد سرور دانش تلار خوونه کړی چې په دې برخه کې یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي. افغان حکومت وای د دغه خونځي د بیا رغونې کارونه د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل سوي او ډېر ژر به یې چارې بشپړې سي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل د 14مې حوزې اړوند د دشت برچي په سیمه کې د سید الشهدا په خونځي موټر بم برید کې د کورنیو چارو وزارت په وینا له 500 زیات زده کوونکي ووژل سول او له 100 زیات ټپیان سول.
د افغانستان یوه ډله غرختونکي نجونې وایي د دشت برچي د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړې څوکې ته وختلې. د دغونجونو مشره عاقله هاشمی وای د اختر په ورځو کې شافولادی ته چی 5140 متره لوړه ده وخاتله او وی غشتل څرګند کړي چې ترهګر په بریدونو سره د افغانجونو د پرمختګ مخه نیسی ډب کولای. تفصیل په دې راپور کې
د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د افغان غرختونکو نجونو همدردي. د عاقله هاشمی په مشرۍ یوه ډله نجونې د اختر په ورځو کې د بابا د غره تر ټولو لوړې څوکې شافولادی ته وختلې. عاقلې یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل دې او همډلو نجونو یې د شافولادی لوړې څوکې ته په ختو وښوده چې ترهګر د افغانو نجونو د پرمختګ مخه نشي نیولی.
په دشت برچی کې حمله شاهید و چې مکتب یې هدف وګرځاو. موږ وغوښتل چې د دې کوهنوردی سره وښیو چې تاسو تر ټولو پس کار کوي موږ بیا هم نه تسلیمیږو. په داسې حال کې چې د داعش او طالب له خوا خلک قتل عام کېږي موږ خپل روحیه لاسه نه ورکوو.
عاقلی زیاته کړه افغان نجونې له کلونو د داسې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره خواري کړي او غواړي پر مخ ولاړې شي. هغې وویل که څه هم امکانات یې نه درلودل خو د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره 40 ساعته مزل وکړ او بالاخره شافولادی ته ورسېدې. له عاقلی سره دا وار د بابا غره ته اووه نور نجونې فاطمه سلطان، زهرا کریمی، حسینا حسین زاده، مبارکه محمدی، آژینا جهانبین، مارزیه مهاجر او ریحانه محمدی هم وختلې. دوه نارینه لوبغاړو رحمت اکبری او بابا فاضل ملتیا کوله. شافولادی په 5140 متره لوړوالی سره د افغانستان په مرکزی سیمو کې د بابا غره تر ټولو لوړه څوکه ده. یو وار مخکې دوه نور نجونو هم دا لوړه څوکه فتح کړې. که څه هم عاقلې او همډلو یې د دشت برچی له قربانیانو سره په خپلې غره ختنې همدردي وښوده او تر دې مخکې هم د افغانستان دننه او بهر فعالانو، سیاستوالو او عامو خلکو د دشت برچی برید غندلې. خو د سید الشهدا د خونځي د قربانیانو کورنۍ وایي ټپونه لا تازه دي. د دوی په خبره حکومت د تعلیمي مراکزو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پر جګړې تبصره کړې چې د یکشنبې په ورځ د مرکز د ښکرګاه په څنډو کې پیل شوه. ورځپاڼې ته ځینو محلي چارواکو ویلي د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پاتې سرتیرو د وتلو له پیل سره سم په لښکرګاه کې سخت جګړې پیل شوې. وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و چې افغان حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې وه. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي وسلوالو طالبانو دغه اوربند نه دی رعایت کړی او د اختر په ورځو کې یې هم 21 ملکیان وژلي. دغه وزارت ویلي چې د اوربند د مودې تر ختمېدو وروسته د افغانستان په 13 ولایتونو کې جګړې پیل شوې دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه تر اوربند مخکې هم د هلمند او کندهار تر څنګ په ګڼو ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات و. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم تر درې ورځني اوربند وروسته د جګړو پر زیاتېدو او د خلکو پر اندېښنو لیکنه خپره کړې. دا لیکنې په یوه برخه کې راغلي دا له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته لومړی اوربند و او داسې مهال اعلان شو چې افغانان د ناامنیو له ډاره له دغه هېواده په وتلو دي او په کابل کې بهرنیو سفارتونو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت هم امریکایي وګړو ته تر اختر وروسته د تاوتریخوالي د ممکنه زیاتوالي په باب خبرداری ورکړ. نیویارک ټایمز لیکلی ګڼ افغانان د امنیتي اندېښنو له کبله له ښارونو بهر نه وځي. په دغو ځایونو کې طالبان پر ځینو لارو سړکونو کنټرول لري او د ورځپاڼې په لیکنه له خلکو عشر ټولوي. د لیکنې له مخې طالبان په ځینو مواردو کې هغه کسان اعداموي چې دولت ته کار کوي. دغه امریکایي ورسپانه زیاتوي سکه کال درې ورځنۍ اوربند داسې مهال اعلان شو چې په پام کې ده د افغانستان د رواني کشالې د حل لپاره د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي بیا په قطر کې سره جرګه شي. دغه مذاکره د هغې موافقې لمخې کیږي چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 29 د طالبانو او د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوې وه. د موافقه لمخه امریکا د می میاشتې تر لمړۍ نیټې له افغانستانه د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو طالبانو د اوسنی ولسمشر جو بایدن اداره له هغې موافقه په سرغړونه تورنه کړې ده. ولسمشر بایدن ویلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د می میاشتې پر لمړۍ نیټه پیل شوی او د سپتمبر په 11 پای ته رسیږي.
په افغانستان کې د مخابراتو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم په دغه هیواد کې ناامني دغه برخه ګواښي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سره له ډیرو پرمختګونو د دغه هیواد 9 ولایتونه لا هم د فایبر نوري له پوشش څخه بي برخې دي. خلک له مخابراتي خدماتو راضي نه بریشي. نور حل په دې راپور کې
افغانستان هغه هیواد چې د نورو سکتورونو ترڅنګ مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هم نا امنی گواهی. د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت وایي سره لدی چې په دغه هیواد کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی، خو لا هم د دوی په خبره یو شمیر ستونزې د پراختیا مخه ډب کړي ده. د مخابراتو ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې یا اترا ویان سید شینواری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نامنی په وړاندې لوی ستونزه ده.
د مخابراتو په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه امنیت ده. امنیت زموږ په تیر یو کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په کلی ډول باندې او یا هم په نسبی ډول باندې تخریب شوی دي، چې مخابراتي سکتور ته د 15 میلیون نه تر د 10 میلیون ډالر پورې تاوان اړولی دی. امدا وجه ده چې قیمتونه هم خکته نه راځي.
ښاغلی شینواری وی نه هولت د نامنوی له وجه د فایبر نوري له پوښښه محروم پاتې دي، خو په خبره د پوښښ لپاره جدي کار روان دی. د نوموړي په خبره په لور پرتو سیمو کې مخابراتي خدماتو ته نه لاسرسی او په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري ستونزې هم د دې خدماتو رسول خلکو ته ستونزمن کړي دي. د اترا ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 22.5 میلیون سیم کارتونه فعال دي او 12.8 میلیون کسان انټرنیټ کاروي. دا اداره وایي نن سبا په دغه هیواد کې د فیسبوک کاروونکو شمیر 6.4 میلیون ته رسیدلی دی. د اترا معلومات دا هم وایي چې دا وخت په ټول افغانستان کې 2300 مخابراتي پایې فعال دي چې خلکو ته مخابراتي خدمتونه رسوي. د نوموړي ادارې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې 20% خلک انټرنیټ ته او 90% مخابراتي شبکو ته لاسرسی لري، خو دې ټولو ته په پام سره بیا هم یو شمیر عام افغانان په افغانستان کې د مخابراتي شبکو له خدماتو ناخوښ دي. د بیلابیلو ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شک پرته په تیرو 6 کلونو کې به مخابراتي چارو پرمختګ کړی وي، خو د دوی په خبره د قناعت وړ نه دي. د کابل خر اوسیدونکو روح الله تلاش
تیرو 6 کلونو کې مخابراتي خدماتونو خورا ډیر چټک او پرمختګ وکړ په افغانستان کې او ډیر زیات یا سانتیاوی رامنځته کړل، خلک ډیر سره نږدې کړل. خو اوسنۍ شرایط ته په کتو کچیر ته د خدماتو په اړه یا د قیمتونو په اړه درته وایم، ګاونډي هیوادونو ته په کتو چې لکه پاکستان، هندوستان، ایران ته مونږ ګورو قیمتونه خورا ډیر لوړ دي او په ځینې وخت انتندهی یا مثلا خدمات ډیر ضعیف وي.
د کندوز ولایت وسیدونکو نوید لالهان بیاوی په ځینو ولایتونو کې مخابراتي شبکې ان له فعالیت غورځېدلې دي.
لا هم هغه څه چې د خلکو توقع د حقیقت نه رسیدلې، مثلا په ډیرې ځای کې مثلا یو سیم کارت کار کوي، یو سیم کارت دی او ټلیفون کار نه کوي، یو ځکه یو شبکه ټلیفوني کار کوي یو ځکه کار نه کوي. بیا په هغه نه د انټرنیټ په برخه کې د مخابراتو وزارت او عامه شند یا د مخابراتي شبکې کو وګورو پیسې ډیر اخلي، اما متاسفانه چې کارکړتي اداغه امغه کوالټي او کیفیت او کیمیت کو وګورو ډیر ضعیف دي.
نن د می ولسم د مخابراتو نړیواله ورځ ځکه نومول شوی چې د ټيلي کمیونیکیشن نړیوالې ټولنې ټول غړي هیوادونه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کوي ترڅو خلک ورڅخه په خپل ورځني ژوند کې ګټه واخلي. د ځینو نړیوالو معتبرو رسنیو او سایټونو د راپورونو پر بنسټ د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس له ښارونو څخه د باندې په کلیو بانډونو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتي ټکنالوژي پراختیا زیاته په ښارونو کې ده او د ډیرو هیوادونو کلیو کې استوګن خلک د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ له اسانتیاوو محروم دي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي دا مهال په افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه او شاوخوا 16 انټرنیټي مرکزونه فعال دي.
او اوس هم په پکتیا کې د خلکو د غوښتنې په اړه د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې امنیت او بیارغونه غواړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې نه امنیو او د کارونو نه موجودیت د خلکو ژوند او چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د پکتیا د ځاځیاریو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې له افغان حکومت څخه د پرمختیایي پروژو د پلي کېدو او امنیتي حالت کې د ښه والي لپاره د اساسي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي یاد ولسوالۍ ته په غځېدلې لاره کې امنیتي ګواښونه شته او د خلکو اړتیاو ته په کتو د سیمه کې داسې پروژې هم نه دي پلي شوي چې د خلکو د ژوند په ښه والي یې مثبت اغېز لرلی وي. د ځاځیاری ولسوالۍ اوسیدونکي محمد دوست آزادۍ راډیو ته وویل
پروژې مروژې ورنشته، کورونه بند دي، کاروبار بېخي خراب دی، خلک ټول مزدور دي، مخامخ دي ولسوالۍ نو سم شي نه کېږي چې بوته یا کومک وکړي یا کاروبار ورته پیدا دي، خو بس شپې ورځې درسره تېروي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی بهرام وایي امنیت یوازې د ولسوالۍ مقام پورې محدود دی، یو بل ځای امنیت نشته. دی زیاتوي په دې ولسوالۍ کې بیا رغونې ته هم پاملرنه نه کېږي او د خلکو اقتصاد ډېر کمزوری دی.
صرف د دې ولسوالۍ په منځ کې امنیت دی، نور د ولسوالۍ نه یې خپله د خپله هېڅ امنیت نشته. پوه شوې؟ نه سړک پخېږي، نه کار کېږي، خلک ټول د لوږو مړ کېږي او د ورور اجونه د مو نرخونه بېغمه پورته شي.
د ځاځیاریوب ولسوال کفتان اخلاص هم د یادې سیمې د اوسیدونکو ستونزې او امنیتي اندېښنې پر ځای بولي او له ولایتي ادارې غواړي چې دواړو برخو ته توجه وکړي.
دغه لار له ستونزو سره مخامخ ده، بیا بالخصوص د عریب ځاځیو د مدخل ترمنځ دغه لاره په ډېرو سختو درونه له ځنګلونو تیریږي او دلته مخالفین اکثره وخت راوځي او لارې په اوږدو کې چک پوینټونه ایجادوي. دغه یوه اساسي ستونزه ده او باید ورته توجه وشي.
په ځاځیاریوب کې د افغان ځواکونو دوه منصوبین رفیق او اسماعیل بیا امنیت ډېر د اندېښنې وړ نه بولي او زیاتوي چې
کله کله بس دښمن مینونه کېږدي مو ښه په کلکه کوو ما ختمو، بالکل ختم شي امنیت په باره کې مو ډاډ ورکوو چې ښه ډاډا څوک تلای راتلای شي، سفر ښه په ډاډا سره کولی شي.
د دې نه ایست هم ټول ولسته دانې د عریب ځاځیو ولسوالۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله دوی په چوپړ کې موږ ولاړ یو تر څو پورې چې موږ ژوندي یو مشکل نه شته.
بل لوري ته د پکتیا امنیه قمندان نجیب سرتیر وایي دوی په دوامداره توګه د لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې کنټرولوي او د ولسوالیو د قمندانانو سره له نږدې په اړیکه کې دي. نوموړي زیاته کړه د سرتیرو اړتیاو ته په وخت ځواب ویلی او په هیڅ ولسوالۍ کې ډیر شدید مشکل چې هلته د بیا رغونې د پروژو پلي کېدنه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کې نشته.
ټولې پوستې مو کنټرول کړي دي، ورغلی یو نږدې نه د قمندانانو د ولسوالیو سره په مجموع کې د ټولو ولسوالیو سره مو د نږدې نه لیدلې دي. د دوی هغه اړتیاوې چې وې هغه مو په وخت زمان ورته رسولې دي، اشای باتا تجهیزات مهمات مو ټول رسولې دي. ان شاء الله موږ په هیڅ ولسوالۍ کې داسې خاص مشکل نه لرو.
ځاځیاریوب د پکتیا په ختیځ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه لري پرته ولسوالۍ ده چې له ګردې اسخار سره شاوخوا 15 کیلومتره واټن لري. که څه هم په دغه ولسوالۍ کې خلک له امنیتي ستونزو شکایت لري، خو له دې سره سره هم د خلکو په همکارۍ ټول ښوونځي او روغتیایي مرکزونه یې فعال او پرانیستي دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو بهرنی مسأله. د اسلامي همکاریو سازمان له اسرائیل په غزه تړانګ کې د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د فلسطین د خلکو ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سختې جګړې لا هم دوام لري. دا هم په دې اړه راپور.
د اسرائیل پوځوایی د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سنوار کور یې په غزه تړانګه کې هدف ګرځولی. د سنوار د ورور کور هم بمبار شوی. د یحیا سنوار ورور محمد نومیږي چې د حماس ډلې د لوجستیک څانګې مشر دی. د اسرائیل پوځ نه دی ویلي چې په لسګونو وژل شویو کې د حماس ډلې دغه مشران هم شامل دي که څنګه. د فلسطین روغتیایي چارواکو پرون ویلي تیر یوه اونۍ نږدې 200 فلسطینیان په غزه تړانګه کې وژل شوي. د دوی په خبره 55 ماشومان او 33 ښځې په وژل شویو کې شامل دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي د نښتو له پیله د حماس په راکټي بریدونو کې تر دې دمه 10 کسان وژل شوي چې پکې یو 15 کلن ماشوم او یو اسرائیلی سرتیری هم موجود دی. د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا متحدو ایالتونو او د اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دې تازه کړکیچ د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان پرون د اسرائیل او فلسطین په تازه کړکیچونو یو بیړنۍ آنلاین ناسته جوړه کړې وه. د ناستې په پای اعلامیه کې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وشوه. په اعلامیه کې د اسرائیل بریدونه غندل شوي او هغه یې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو ښکاره نقض بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په آنلاین ناسته کې ګډون کړی و او په خپل وینا کې د فلسطین له خلکو سره د ملاتړ اعلان وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان او مسلمان امت د یو ویاړلي غړي په توګه موږ له فلسطینیانو سره سولې ته رسیدو او د هغوی د برخلیک د ټاکلو په هدف د مرستې لپاره چمتو یو. د افغانستان اسلامي جمهوریت د یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له مشروع غوښتنې قوي ملاتړ کوي. د اسرائیل او فلسطین نښتې د روژې له وروستیو پیل شوې کله چې فلسطینی لمونځ کوونکي په اقصی جومات کې د قدر شپې لپاره د عبادت په موخه ټول شوي وو. له نښتو وروسته حماس ډلې د اسرائیل په لور سلګونه راکټونه وویشتل. اسرائیل که څه هم اکثر راکټي بریدونه په هوا کې شنډ کړل، خو په غبرګونې د غزې په تړانګه کې هوایي بریدونه وکړل. په بریدونو کې د الجزیرې ټلویزیون او اسوشیتد پریس اژانس ودانۍ هم هدف ګرځول شوي او بشپړه له منځه تللي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغو به د فلسطینی وسلوالو پر ضد مبارزه ته دوام ورکوي چې اړتیا وي.
ازادي رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا او پاکستان